سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
د سپینې خبرې یا رکو راست خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو درنو لیدونکو ستړي مشئ په دې هیله چې جوړ روغ او سوکاله اوسئ. زه نو شباشنا ازما قدرمن همکار آصفی صاحب ستاسو قربانی او درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې به د تل په څیر بیا هم په مهمه موضوع د میلمنو نظر واخلو. د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ټامس بست ویل دي چې د امریکا اندېښنه دا ده یا اندېښنه لري چې دا هیواد یو ځل بیا د هغو ډلو د پټېدو په خوندي ځای بدل نشي چې په متحده ایالاتو او متحدینو د برید کولو هوډ یا هم نیت لري. خو تر ټولو لویه پوښتنه د نورو پوښتنو تر څنګ چې په خبرونه کې به ځواب شي هغه دا چې آیا طالبان کولی شي په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو مخه ونیسي تر څو امریکا او متحدین یې له دې هېواده د خطر احساس ونکړي. او ورته نور مسائل به هم د میلمنو سره په خبرونه کې راوسپړو. آصفی صاحب
بله، ای در حال است که در حالی که امریکا نگران حضور داعش و فعالیتاش است، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که افغانستان با دو بحران بشری و اقتصادی روبروست و دو بر سه حصه نفوذ مردم افغانستان با کمک نیازمند هستند. ای همه را با مهمانای محترم برنامه در بحث امشب رکو راست سپین خبر در میان میگذاریم. اما قبل از همه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د دې سات خبرونه اورئ. زه سید سلیمان آشنا یم. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري ناورین د پیښېدو د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې څخه د 1 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو دغه پروګرام د چهارشنبه په ورځ، یعنی نن د سنبلې په 22مه، د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په خپله پاڼه لیکلي چې د خوړو نړیوال پروګرام اوس وخت په میاشت کې یوازې 3 میلیونو مرستو ته اړو کسانو سره مرسته کولی شي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP د افغانستان د دفتر مشر شاه وو ویلي دي چې په افغانستان کې د ژمي د موسم د پیلېدو د مخه هغو کورنیو سره د مرستو د چمتو کولو دپاره وخت په چټکۍ سره مخ په خلاصېدو دی چې د مالي منابعو د کمبود له امله دا پروګرام ورسره اوس وخت مرسته نشي کولی، او د راروان ژمي په موسم کې به یې د واورو د اورښت له امله د هغوی د سیمو لارې هم بندې شي. د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وی چې افغانستان دا وخت د اقتصادي بحران او د بشري حقوقو د سرغړونو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی، خو هغه ټینګار وکړ چې په دغه هیواد کې، یعنی افغانستان کې، د امریکا تر ټولو لوی اندېښنه د داعش د خراسان څانګې شتون او فعالیت دی. ټام ویسټ چې د سه‌شنبه په ورځ په واشنگټن ډی سي کې د سټیمسن په څېړنیز مرکز کې د افغانستان په اړه د امریکا په موجوده پالیسیو خبرې کولې، ویل
افغانستان کې زموږ تر ټولو دوامداره ګټې دا دي چې مطمئن شو یاد هیواد هو کسانو په خوندي پټنځایونو نه بدلیږي چې متحده ایالتونو یا زموږ متحدینو ته زیان رسوي. هغه ډله چې موږ یې په اړه ډېره اندېښنه لرو په افغانستان کې د داعش خراسان څانګه ده. فکر کوم دا د پام وړ ده چې طالبانو د 2023 کال له لومړیو څخه د داعش د خراسان څانګې حداقل 8 مهم مشران له منځه وړي دي چې ځینو یې په بهر کې د بریدونو هڅه کوله.
ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو ځل بیا په افغانستان کې په بشري وضعیت باندې اندېښنه ښودلې، او د طالبانو د حکومت لخوا یې پلي شوې پالیسۍ په بشري حقوقو یو سیستماتیک برید ګڼلې ده. د بشري حقوقو په څانګه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وولکر ټرک د سه‌شنبه په ورځ، یعنی د سنبلې په 22مه، د بشري حقوقو شورا غونډې ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د پاشل کېدو په اړه خبرداري ورکو، او ویل چې دغه وضعیت د میلیونونو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په ژوند ناوړه اغېز کړی دی.
د شاکینګ لیول اف اپریشن،
د افغان میرمنو او نجونو ټکان ورکوونکي ځپل ډېر زیات ظالمانه دي. محدودیتونه مخ په زیاتېدونکي ډول سختېږي چې د ښځو او نجونو ازادۍ له منځه وړي او عملا هغوی د خپلو کورونو چاردیوالۍ کې ساروي او نه لیدل کېږي.
د طالبانو د حکومت مقامات وی د افغانستان لپاره د چین نوی سفیر جاو شینګ د چهارشنبه په ورځ یعنی نن د سنبلی په 22مه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ته خپل باور لیک وړاندې کړی دی. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د ایکس په ټولنیزې شبکې په څو پرله پسې پیغامونو کې لیکلي چې په هغو تشریفاتي مراسمو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت امیر خان متقی په ګډون په ارګ کې جوړ کړی و، ملا حسن د ښاغلي اجاو باور لیک ومنو او ورته یې خراغ لاست ویلي. د مجاهد په وینا د چین سفیر په افغانستان کې په خپل نوي ماموریت خوښي څرګنده کړې ده. د ایرانی رسنیو د راپور د مخې افغانستان دپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی تهران ته د خپل سفر په وخت کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان او افغانستان دپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د ایران د دولتي خبری آژانس ایرنا د چهارشنبه په ورځ ویلي چې امیر عبداللهیان د آصف دورانی سره په کتنه کې د سیمې او افغانستان په تحولاتو کې د ایران او پاکستان د اغیز لرونکي رول د یادونې په وخت کې هیله ښودلې ده چې دا سلام مشورې به په سیمه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې او ثبات سره مرسته وکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د استازو مجلس مشر کیوین مکارټي د سیشن به پرځ د جمهور جو بایدن استیزا کېدو پاکله د پلاتونو اعلان وکړ چې معلومه کی آیا هغه د بهرنیو هیوادونو څخه د خپل زوی هنټر بایدن د کاروبار څخه ګټه اخیستې کنه. د استازو مجلس مشر په خبری کانفرنس کې داسې وویل:
مون په خپل پلاتونو کې وموندل چې ولس مشر بایدن سره لدی چې خپل خبر دی د امریکا خلکو ته د خپل کورنۍ د بهرنیو سوداګریزو معاملو په اړه دروغ ویلي.
د سپینې ماڼۍ ویان ایان سامز د دې تحقیقاتو په اکله په ټویټر کې لیکلي چې د استازو په مجلس کې جمهوري غوښتونکي د نهه میاشتو را په دیخوا د جمهور رئیس په اکله پلټنې کوي، خو تر اوسه یې د ناسمو کړنو په اکله هیڅ ډول شواهد نه دي ورکړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د روسیې په ختیځ کې د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون سره مخامخ لیدنه کړې. جنوبی کوریا او امریکا خبرداري ورکړه چې خایي دواړه لور یو د وسلو پر انتقالولو هوکړه کړې اوسي. د روسیې رسنیو په قول د ولادیمیر پوتین نه پوښتنه شوي چې آیا مسکو د سپوږمکۍ په جوړولو کې د شمالي کوریا سره همکاري کوي کنه. پوتین په ځواب کې ویلي چې دوی د همدې مقصد لپاره مجلس کړي او شمالي کوریا رهبر غواړي چې فضايي توغندي جوړ کړي. امریکا او جنوبی کوریا یو ځل بیا شمالي کوریا ته خبرداري ورکړه چې روسیې ته د وسلو د ورکولو نه ډډه وکړي چې د اوکرين په جګړه کې ترې استفاده وشي. د شمالي کوریا مشر ویلي چې مسکو به د اوکرين سره په جګړې کې لوی بریا ترلاسه کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال د هنرونو نړیواله جایزه اعلان کړه. د امریکا د جمهور رئیس میرمن جل بایدن د هنرونو د نړیوالو جایزو د ویشلو مراسمو کې قربانه ده. د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه په عمومي خبره شوې اعلامیه کې لیکلي چې د یاد وزارت د سفارتونو هنري څانګه به ټونی ابیتا، شیلا هیکس، روبرت پروت، هنک ویلیس توماس او سلینګ وانګ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د هنرونو مډال یا تمغې ورکړي. دا مراسم به په سپینه ماڼۍ کې ترسره شي او د جمهور رئیس میرمن جل بایدن به یې قربانوي. دا و د دې سات خبرونه.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د سپینې خبرې یا رکو راز د خبرونه نو اوریدل. ډیره مننه درنو اوریدونکو چې تر دې شیبې موږ سره یاست. درنو اوریدونکو، موضوع تاسو سره مخ کې شریک شو. درنه مېلمانه په لاین کې دي. آصفي صاحب، که تاسو خوښ یې ځان به متفقین کو چې مېلمانه موږ سره په لاین کې دي. زموږ غږ
بله، نو خو سه مهمانه محترم خدمت شما نگان معرفی میکنیم، جناب آقای آصف مبلغ، استاد در دانشگاه در ترکیه و آگاه مسائل سیاسی، و جناب آقای محمد داوود جلالی، جنرال سال پیش نه افغانستان هستند. آقای مبلغ سلام، با شما خوش آمدین، صدای ما رو داره؟
با سلام و درود خدمت شما، همکار محترم شما و مهمان عزیز شما.
تشکر از حضور شما. جناب آقای جلالی سلام، با شما خوش آمدین، صدای ما رو میشنوین؟
علیکم السلام، زه په خپل وار سره تاسو ته، تاسو همکارانو ته او تاسو ګران درون ملمته او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم.
در صورت تشکر از شما، از حضور شما در این برنامه.
زه هم په خپل وار د دوړو درنو او قدرمن ملمنونه د زړه کومه مننه کوم چې موږ سره دې په خبرونه کې پښتنه بده جلالی صاحب نه پایل کوم. جلالی صاحب، تاسو په افغانستان کې پوځي برخه کې اوږده سابقه لري، کارم کړی دی او د پخوانی پوځي او سابقه دار جنرال هستی. په خو هم په افغانستان کې د داعش، خراسان یا د نورو ترهګرو ډلو شتون نه اندېښنه او ویره موجوده و، خو د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د نورو ستونزو سره یا د ډیرو نورو ستونزو سره چې په افغانستان کې دي، امریکا د داعش د ډلې د موجودیت نه په افغانستان کې ډیره لویه اندېښنه لري. اول خو داعش څومره لوی تهدید دی د امریکا لپاره؟ ولې د نورو مسایلو ترڅنګ چې افغانستان د ستونزو سره مخ دی، یوازې د داعش په اړه د امریکا اندېښنه ده؟
زه بیا هم له تاسو نه مننه کوم، د دې موضوع ته مو اشاره وکړه. د داعش د ګواښ سره نه یوازې چې د امریکا متحده ایالات، بلکې سیمه، ګاونډي هیوادونه او په خصوص سره د افغانستان ولس او د افغانستان جغرافیا اندېښمنه ده، او د افغانستان جغرافیا هغه ځای ده چې موږ نشو کولای په شای کو یا د بوجې په شکل سره ځان سره ویسو او انتقال کړو. په تعصب سره 15 لسیزې جنگونه په افغانستان کې دا ثابته کړه چې د افغانستان ولس قرباني ورکړه. د داعش شتون نه یوازې چې د طالب په موجودیت کې، بلکې د پخوانه را په دې خوا د ګنګوسي وجود درلود. ولی هغه وخت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو میړنیو پوځیانو یوازې د داعش سره نه، بلکې د طالب سره هم په لومړنیو کرښو کې قرار درلود او د خپل حریف نه او د خپل خلاص نه دفاع کوله. وروسته چې بیا طالبانو شتون راغی او دلته سلطه د قدرت د سیاسي طالبانو ته ورکړل شوه، د داعش خراسان موجودیت قرار قرار وضعیتی جوړ شو. ما څو واره دې خبرې ته اشاره کړې ده، د یو نظامي په توګه د افغانستان د میړنیو پوځیانو د یو کوچني منصب په توګه چې داعش خراسان په شمال او شمال شرق کې فعال حضور لري او د دې ریښې قرار قرار وسط پیدا کوي او په ټول افغانستان کې بد طالب د داعش فزیکی حضور شاهدان وو.
یعنی د امریکا اندېښنه په زیاده چې امریکا او متحدینو ته ممکن ګواښ پیښ شي د افغانستان نه د طالبانو په موجودیت کې او د داعش د ډلو د حضور نه؟
بدون شک. ما تاسو ته عرض وکړ چې دا د ډېر پخوانه کلونو نه را په دې خوا د داعش حضور په افغانستان کې او د طالب په شتون کې د دوی ریښې په ټول افغانستان کې. ما په کراتو مراتو که تکرار کیږي هم بیا به ویل ضرور دي او اړین دي چې دلته موږ ورته اشاره وکړو چې په کراتو مراتو د داعشیانو د طالبانو په چارواکو باندې انتحاري حملې وکړي، انفجاري حملې وکړي، په مساجدو کې وکړي، د عام خلکو په منځ کې چې د طالبانو چارواکو هلته حضور درلود، خبرې کولې، ویناوې کولې او دغه حملات دوی ترسره کړل. هلته عام خلکو ته زیان ورسېد، عام خلک په شهادت ورسېد، ټپیان شول او پړی هم داعشیانو په غاړه باندې واخیستل. نو کله چې موږ دا خبرې په جوت سره په زغرد سره کوو او دا جوته ده چې د داعش حضور په افغانستان کې شته او ده، نو دا خو استخباراتي کړی دی د دنیا او د ایالاتو متحده امریکا چې هغه څاري او هغه ګوري او له دې ناحیې نه هغوی اندېښمن دي. او له بلې خوا دلته د افغانستان ولس هم له دې قضیې نه ډېر سخت په اندېښنه کې دی او متضرر دی. یعنی د طالب په شتون کې که موږ چېرې داسې فکر وکړو چې د داعش خراسان ډله مهار شوې ده،
نو زه فکر کوم چې دا بزانت غولونه وی او د عوام نجیبوی چې مونږ دې ته اشاره
کړ. تشکر جناب آقای جلالی. جناب آقای مبلغ، در حالی که با گفته کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، افغانستان با دو بحران مهم اقتصادی و بشری روبروست و دو بر سه حصه مردم نفوس افغانستان به کمک نیازمند هستند و غذای خود ندارند. چرا امریکا بیشتر که به اساس گفته آقای ویست نگرانیش از حضور داعش است، در حالی که مسئله بحران بشری، بحران اقتصادی در افغانستان بیداد میکنه؟
خب چند تا مسئله را من باید راجع به سوال شما مطرح بکنم. مسئله اولی هست که در اوائل وقت نیروهای خارجی به شمول امریکای ها به افغانستان آمدن، اولویتشان به اصطلاح بحث مبارزه با تروریسم بود، بحث انکشاف اقتصادی، انکشاف اجتماعی و همچنین تزریق ارزش های جهانی مثل حقوق بشر را اونا ادعا میکردن. اما رفته وقتی شما این روند را میبینید دقت میکنید که کاملا تغییر کرد. با آقای بایدن در زمانی که نیروهای آمریکایی میخواستن خارج شوند، جمله را به کار برد که نیت اصلی آمریکا را نشان میده و او همی بود که ما در افغانستان قرار نیست سرباز ما کشته شود تا حقوق زن افغان را به او برگردانیم. من فکر میکنم این جمله بسیار گویا هست از روی کرد جامعه جهانی و از روی کرد آمریکا در افغانستان. و ضمنیه که بعد از گذشت مدت حدود 20 سال جنگ در افغانستان، آمریکایی ها اولویتشان از مسائل مثل حقوق بشری، از مسائل مثل حقوق زنان، انکشاف اجتماعی، انکشاف اقتصادی به امنیت تغییر پیدا کرد. این یک نکته. نکته دیگه که وجود داره این هست که بعد از اینه که دفتر قطر برای مذاکره با طالبان باز شد، کشورهایی را که لابی طالبان را میکردن به شمول پاکستانی ها، به شمول قطری ها و بعضی از مقامات خود ایالات متحده آمریکا که در دستگاه سیاست خارجی آمریکا فعال بودند، یک روایت را خلق کردند و اون روایت این بود که اگر ما به اصطلاح از افغانستان میخواهیم خارج شویم، راهی نداریم غیر از این که ما باب تعامل با طالبان را باز بکنیم، چون خطر کلانتری مثل داعش وجود دارد. اما فرق را که اونا بین داعش و طالب عنوان میکردن این بود که طالب به جغرافیای افغانستان محدود هست، اما داعش ادعای جهانی داره و امنیت و منافع آمریکا و دوستانش را در تمام دنیا مورد تهدید قرار میده. در حالی که من میخواهیم بگم بر اساس یافته ها و شواهد پژوهشگران بی‌طرف از جمله آنتونیو جیستوسی که مطالعه بسیار عمیق را با توجه به روایت مقامات میانی طالبان در کتاب خودش انجام داده، میگه که بسیار یک حالت تیال بین گروه های مثل داعش و طالبان وجود داره. شما وقتی ارسال نیرو به سوریه را میبینید، طالبان، تحریک طالبان پاکستان، طالبان افغانستان به سرکردگی سراج الدین حقانی و داعش خراسان با هم دیگه همکاری میکنند. بسیاری از اعضای داعش خراسان در تی تی پی پاکستان تشکیل میده، بسیاری از اعضای میانی حتی داعش خراسان را اعضای در سابق اعضای طالبان تشکیل میدادند. بنابراین این تفکیک را که متاسفانه لابی طالبان در ذهن قدرت‌های مثل آمریکا ایجاد کرده غلط هست و این غلط بودن این مسئله هر روز به وضوح روشن‌تر میشه. نکته سوم. نکته چهارم این هست که تفاوت را که امروز آمریکایی‌ها بین داعش و طالب قائل میشه مبنی بر این که طالب جاگزینی هست برای داعش و این منافع آمریکا رو بهتر میتونه محافظت بکنه، بسیار بسیار خطا هست. به دلیل اینکه امروز به اصطلاح ما شاهد روابط بسیار گسترده بین گروه طالبان
یک سوال جناب آقای مبلغ، در رقمی که شما مطمئن آگاه هستین در نشست سازمان همکاری های شانگهای در آستانه و همچنان در نشست کشورهای جی 20 در هند هم روی خطر گسترش و نفوذ نیروهای تروریستی جمله داعش در این منطقه بسیار نگرانی خود ابراز کردند و حال هم امریکا. چی فکر میکنید که آیا زمینه یک نوع مداخله در آینده را آماده میسازن؟
روندی که امروز در افغانستان در حال شکل گیری هست متاسفانه روند مثبتی نیست. شما گزارش اخیر قزاقستان را مطالعه بکنید، به شکل میدانی اونها گزارش میکنه که تعداد اعضای جنگجویان داعش در افغانستان به چندین برابر افزایش پیدا کرده، به همچنین افرادگرایی در آسیای میانه توسعه پیدا کرده. من یقین دارم که آسیای میانه بسیار مستعد افرادگرایی از نوع داعش و از نوع طالبانیزم هست، بنابراین من فکر میکنم یک خطر کلان برای هم منطقه و برای امنیت جهانی متصور هست. من فکر میکنم که اندک اندک دنیا و جامعه جهانی متوجه میشه که آنچرا که سفید کنندگان طالب به اونا وعده داده بودن دروغ هست. به همین دلیل هست که کسی مثل زلمه خلیلزاد و 11 مقام دخیل در پروسه صلح دوحه به ثنای آمریکا فراخنده میشه و ما امیدوار هستیم که افکار عمومی در کشورهای مثل آمریکا فشار لازم را وارد بکنه که نه تنها در ثنا بلکه در دادگاه عادلانه اینا باید عزم به حضور تان که محاکمه شوند، چرا که سرنوشت یک ملت سرنوشت نسل های آینده یک ملت را اینا با معامله گرفتن.
به نهایت تشکر جناب آقای مبلغ.
بله جلالی صاحب، تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې دا غلطه ده که څوک وایي چې مثلا د داعش ډلې یا نورې ترهګرې ډلې د طالبانو د فعالیت په اثر مهار شوي دي د هغوی فعالیتونه. په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو فعالیتونه تر دې دمه د داعش د ډلې او نورو ترهګر او القاعدې ډلې د تضعیف په برخه کې ستاینه کړې ده چې د دوی فعالیتونه د پام وړ دي، اما ورسره یې دا هم ویلي دي چې د دې ټولو خبرو سره بیا هم امریکا اندېښنه لري چې دوی په نورو هیوادونو د بریدونو یعنی د بریدونو په اړه بیا هم اندېښنه لري. ستاسو په نظر د امریکا د ځانګړي استازي د دغو څرګندونو اصلي هدف په څه چې آیا طالبان فعال دي په دې برخه کې، کولی شي چې دا ډلې مهار کې په دې سال کې چې تاسو د خپل سابقې یا کاري تجربې له مخې وایو چې دا تمه باید د طالبانو نه ونی شي چې دا ډلې مهار کې؟
د بیا د پاره مننه کوم لکه چې ګورې زه یو شی تاسو ته وایم، په دغه دری ژبه کې په ډیره خوږه ژبه کې یو متل دی وایي چې افتاد یا اوګار شیدنی. امریکا اوس بایللې ده، امریکا کوم سیاست خارجي سیاست چې د افغانستان او د طالبانو په حق نه باندې غوړه کړې وو، زه فکر کوم چې دغه سیاست ناکام سیاست وو. اما څوک چې دوی ګمارلی وو په دغه دنده باندې چې په دوحه کې د طالب سره تړون ترلاسه کړي او ننګینې معاملې وکړي او طالب ته واک وسپاري، دا هغه غلطي وه چې د افغانستان ولس زوريږي او 50 میلیونه د نفوس د افغانستان در په در او خاورې په سر کړ. باید هم چې د امریکا استازی دا خبرې وکړي په خاطر د دې چې ګوري له یوې خوا دی وایي چې د دغه ډلو تپلو مهارول د طالبانو لخوا موږ لپاره د ویاړ ځای دی، او د بلې خوا د امریکا حکومت لویه کچه باندې اندېښنه ښیي.
یعنی ستاسو د خبرو نه برداشت دا د جلالي صاحب همدغه یوه جمله کې سړی برداشت کولی شي چې امریکا غواړي خپله کړې غلطي پټکی په دې څرګندونو کڅ څنګه، یعنی تاسو وایئ چې دوی غټه غلطي کړې ده؟
بله بله، واقعیت وګوري نه یوازې چې د افغانستان په دننه کې افراطي تندروي او تروریستي ډلې یواز وا یا لښتل لري، بلکې تقریبا 80 یا 30 ډلې د تروریستي او افراطي ډلې په افغانستان کې د طالب پښتون کې یا په موجودیت کې شتون لري او د فعالیت زمينه ورته برابره شوې ده. یعنی په یو جمله کې زه تاسو ته وایم چې
ملي تورستان او بين المللي تورستان خدي ستر په افغانستان کې د طالب په موجودیت یا په شکل کې جوړ کړ او پټنځینه خو یې موږ تاسو ته د کلمن له کلمن پر معلوم دي چې د دې پټنځینه کم ځای کې تمویل کوونکی څوک او په څه ډول دوی دغه سیمه ته راغله او څنګه دلته ځای په ځای شول او څنګه وستیا لدينا اندېښنه خي ګوره یالته د ټي ټي پی مساله ده دلته د دایشه خراسان موضوع ده او په داخل کې طالبان هر کله په بازي رسنیو کې یا په سوشل میډیا کې د دوی چارواکي لګیاي چې موږ د ټي ټي پی سره بلاتن نه ده کړی موږ دایشان مهار کړی دي او په هر ځای کې چې دوی عملیات کوي د سینمایشي عملیات کوي چې خي چې ګواکي موږ دغه ډلې تپلې یا دایشان دلته وټپل حال دا چې اغه هویت مې ته اغه خلک مجهولل هویت خلک او یاد دي چې یو تی دا دغه په خوانی نظامیان په مختلفو اډانینو باندې دي شهر
بل وجلالي سب کوي لاند جواب مهرباني وکي تقریبا شل کاله د څو ملکونو قوا التوین نظامی او پوزي حضور په د دنیا په افغانستان کې خصوصا د امریکا او د دویشتنه د ډیرو تروریستي ډلو د موجودیت یادونه هم کېدله په افغانستان کې او د افغانستان پیاوړي اردو هم ساس په وینا ورسره و پخ وخت کې د غډل مهار نشوي موجودیت و مبارزه په ضد کېدله اما اوس د طالبانو نه چې یو ډل ده څنګه دا توقع کېدی شي چې باید د غډل مهار د جنگي ډلې یا د تروریستي ډلې دوی باید مهار کړي او امریکا د دې خونه یو څه خاطر جمعی خی سره د ویری سره د اندېخنی منته خاطر جمعی هم خی ساس په نظر دی و نظامی جنرال پتوګه دا څومره امکان لري
زه په ویار سره تا چې توایم دا دغه تلویزیون په طریقه د افغانستان ولست توایم چې دیواله توایم چې د افغانستان استخباراتي او کشفي نهادونو په هغه وخت کې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې 22 ډلې وی او امریکا متحده ایالات او د غوی سره خپل متحدین په افغانستان کې فزیکی حضور درلود او د غوی استخباراتي کړي التفعال او فعالیتونه یې کول زه د یو نظامي په توګه او بیا تاسې ته تکرار کوم چې د استخباراتي او کشفي منصب په توګه په هغه وخت کې دغه مسائل چې تاسو ورته اشاره کړی دا یا سوال مو کړی دی دا شایان په افغانستان کې حاصل وجود نه درلود زه دا په کلکو ټکو باندې رادوم زدا دا نشم ویلای چې الته انتحاری عملات نه دي شوی الته انفجاری عملات نه دي شوی الته ملکی عام خلق په شهادت نه دي رسیدلی الته عامل منشات تاسیسات نه دي ویجاړ شوی یا نور داسې مسائل په زیان نه رسیدلی بلکې دا ټول هغه مسائل وو چې د طالب په شتون کې دا مسائل کېدل نن ورځ چې طالب د دې ادعا کوي چې ما په سراسر د افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی خود امنیت د غواخ څوک د جمهوریت په نظام خو اندغه وو او د دوی سره هغه په څنګه خپل دلې چپلې وي اما په راس کې طالبان وو او طالبانو دغه ټول مسائل ته لمن وهله او جنگونه تعمیر کړي وو او د افغان ولسی زور او د افغان ولسی د بینو د خاور سره برابر وو یعنی دا د دې معنا نه لري چې موږ داسې کتمانی کوچ وایو چې نه نور دلې چپلې نه وي ولې د طالب شتون کې د طالب سره وګغوګه څنګه دی او هم دا امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د هغه سره مبارزه کوله
تشکر جناب آقای جلالی. اگر برگردیم دوباره به اظهارات آقای ویست، جناب آقای مبلغ نماینده ویژه امریکا بر افغانستان، مبارزه طالبان علیه داعش ستایش کرده و او را موفق خوانده، چه فکر میکنین که امریکا هم در آینده و یا در حال حاضر بخواید که توانایی‌های نظامی طالبان تقویت ببخشه با اونا را کمک بکنه؟ چقدر امکان داره و اگر این کار را بکنن به چی منظور است؟
در رابطه با این سوال شما هم ما باید چند نکته را عرض بکنم. اولا آقای تامس ویز از بقایای آقای زلمه خلیلزاد هست، یعنی روایت را دنبال میکنه که در زمان آقای زلمه خلیلزاد این روایت در وزارت خارجه آمریکا پیریزی شده، ترابط خانوادگی هم با آقای زلمه خلیلزاد داره. بنابراین در دستگاه خارجی، سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا امروز دو طیف وجود داره، یک مجموعه که خواستار تداوم به اصطلاح تعامل با طالبان هست و روایتگر همان روایت هستند که لابیگران طالبان او روایت را خلق کرده اند. اما مجموعه دیگری هم هستند که شاکی از وضعیت موجود هستند، مخصوصا نظامیانی که در افغانستان فعالیت کرده و فرمانده سابق نیروهای آمریکایی و پنتاگون در افغانستان اظهار ندامت بسیار شدیدی کردند از خروج از به برنامه از افغانستان و وضعیت اتفاقی را که امروز وجود دارد. بنابراین من لااقل این گونه فرض دارم که هنوز هم آقای تام اسمیت سعی میکنه که از خروج آمریکا از افغانستان به اصطلاح حمایت بکنه و به شکل او را موفق جلوه بده و به شکل تداوم دهنده سیاست های زلمه خلیلزاد هست. اما در واقعیت آنچه را که شما خبر دارید، حتی روزنامه های چینی گزارش دادن که حضور تروریست های مثل ترکستان شرقی افزایش پیدا کرده، قزاق ها گزارش دادن که نیروهای داعش و خراسان به حداقل چندین برابر افزایش پیدا کرده. خب کسایی را که در اتاق فکر لابیگران طالب کار میکنه، اونا هم به کار نیستن، روایت های جدید را خلق میکنن. از جمله من در روزنامه دون پاکستان چند روز پیش میخواندم که به عنوان معذرت مقامات طالبانی به اصطلاح معذرت آورده که ما نمیتونیم بر تحریک طالبان پاکستان فشار بیاریم به دلیل اینکه بخش از نیروهای ما و بخش از نیروهای تحریک طالبان او زمان به داعش خراسان خواهد پیوست. اینها جنگ روایت ها هست، اما واقعیت این هست که روایت مردم افغانستان روایت کاملا متفاوت با روایت آقای تام اسمیت، زلمه خلیلزاد، قطری ها و لابیگران طالبان هستند.
بله مهربان هستین، تشکر.
دیر مننه جلالی صاحب. یو موضوع چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي په خپل خبرو کې ذکر کړی ده چې هغه هم یعنی گاونډي هیوادونه، افغانستان د گاونډي هیوادونو نه متاثر ده، تبان او گاونډي هیوادونه د افغانستان د وضعیت د څرنګوالي نه همیشه متاثر. جی ڈی پی نه یو خطر احساس کړی دی او دا یې ویلي دي چې جی ڈی پی د سیمې لپاره یو خطر دی. د پاکستانی طالبان موضوعی ذکر کرده ده. او ویلی دی چه ده وقت نه چه طالبان پا اقتدار رسیدلی دی افغانستان بان حاکم شیوی دی، نو ده تی تی پی بریدونم پا افغانستان او بخی پا پاکستان که زیاد شیوی دی. ده پا چه مانه چه دلتا افغانستان که طالبان اقتدار تا رسیگی او اغوی التا بریدون دیره او ده سیم ده پاره اغوی خطر گنلی دی. ده ده موضوع نساس تابیر چه ده چه
ستاسو دې سوال په یاد دي پوښتنه دي په اکله دوا ارخلری او ورپ چې اول دې ته اشاره وکړم چې پاکستان د کوخو کې چې دغه مسائل په خپل سواد کې خپل مخاري او هیڅ کله خپل هغه د بام او غواوري او برداري د بل چا په بام باندې نه د تیر جمهوریت په نظام کې کله کله دلته په افغانستان کې دغه پیښه تر سره کېده، نو چارواکو یا تحلیلګرانو یا شدونکو به پرا د پاکستان په حکومت او د پاکستان په چارواکو باندې اچول. یعنی دا په ډیپلوماتیک مسایلو کې زه بحث نه لرم، اما په نظامي چارو کې زه دا خبره کوم چې دغه د دوی په خپل واک کې د چاغه خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه او خپل کشتي او استخباراتي ځواکونه یا شبکې فعالې کې تر څو پورې په خپل خاوره کې دغه مسایل مهار کی او خپل پلا په بل چا باندې وانه چي. او بل دا چې پاکستان په خپل د کلونو نه را په دی خو د افغانستان په امورات کې د تیرو نظامونو نه را نیولې تر وسه پورې مداخله کړې ده، او داسې مداخله یې نه ده کړې چې ګواکې د ډیپلوماټیکو طریقو لاره یا د نورو مسایلو د طریقې.
بله جلالی صاحب، زما ډیرو بخښنه خبرم په ګل بدله. زما مقصد دا و د پښتنه نه چې تام وست د ټي ټي پی ډاله د سیمې د لپاره ډیره خطرناک ډاله بللې ده، کاغه دومره ډیر خطري سیمې د لپاره خو تبن افغانستان ور نه ستاسو په نظر څومره متاثر کېدی شي در حال چې طالبان هلته حاکم دي او دواړه دا سوال کېدل دا دا و چې دوی یو ځای روزل شوي دي، د یو مدرسو فارغان دي، د یو فکر خاوندان دي. نو تاسو
ما ته اجازه راکړئ زه ستاسو سوال ته راځم. په تاسو ټول چې دوه اړخ لري، بل اساسي اړخ دا دی چې د پاکستان خپل استخباراتي شبکه د ټولو دغو بدبختیو زیږنده ده.
کچری چچی پیدا کچری طالبان دی کچو کچې پر نورې افراطی او تندرو دل دی هغه ټول په پاکستان کې مامست ګوره پتا سب سوال کې جواب ټول چې پټن ځایونه یې په پاکستان کې دی تمویل کوونکی پاکستانیان او د ایسای شبکه او دا ټول هغه کثافات دی هغه مرداری دی او هغه بدبختی دی چې جګن به ایسای او د ایسای ځواکونه او د دې منځ کې نن ورځ کې ټي ټي پی د طالب پښتون کې په افغانستان کې راغلي دي او یا په طالبانو پناه ورکړي یا ځای ورکړي چې بلا شک دا وجود لري چې نیدرلودای تاسو وګورئ د پاکستان ځواکونه راځي په خوست کې بمبار کوي په ننګرهار کې خپل اغا خاص تطاعات را لیږي په کونړ کې په اندازه شکل سره او نور سیمو کې دوی په پکتیکا کې په اندازه شکل سره دا ټول هغه مسائل دي چې خپل استخبارات په پاکستان دي طلب انوالي او دا یو سناریو یې موږ ته جوړ کړی دا چې ګواکې طالبان غواړي چې اوس د خلکو په منځ کې دوی لپاره رادیګری وکړي په یو شکل د اشکال چې محبوبیت پیدا کړي دا 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 بیره وی چې طالبان په دوه کالونو را پدې خوا یا زیاتر د دوه کالونو تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو نه مشروعیت نه دی اخیستی او خلک طالبان نه مطلق ناراض دي چې چیرې زه دا خبره د خپل ځړنه کوم نو د غرافامي او معتبرې د فامي په دې حق باندې شاهدان دي او د دې پارشت کې خبر او خبرونه پاتې دي.
بله تشکر خواهی جلالی. آقای مبارک، خب صحبت از کشور همسایه شد و از تی تی پی که به رابطه با حکومت طالبان با آخرین تحولات نیست. در آخرین تحولات پس از درگیری های مرزی برای اولین بار سرپرست حکومت موقت طالبان اعلام کرد که حکومت پاکستان اعلام کرد که حکومت طالبان مشروع نیست، یک حکومت است که سرپرست است که مشروعیت نداره. در این حال چقدر این مسئله به خاطر جلب کمک ها و نشان دادنی که پاکستان هم قربانی تروریسم است شده و چقدر هم در پشت پرده این مسئله به طالبان حیثیت داده تا اونا خود جدا از نفوذ پاکستان قلمداد بکنن و هویت به اصطلاح ملی بگیرن به خود؟
خب چند تا واقعیت راجع به مسئله پاکستان، افغانستان و طالبان و تی تی پی وجود داره. یک، پاکستان شکنندگی های خاص خودش را داره. در پاکستان مجموعه های مختلف زندگی میکنند، سیاست میکنند، در اردو هم و در ISI هم این مجموعه های سیاسی و مجموعه های اجتماعی حضور داره و تناسب حضور خودش. شما میفهمید بیشترین جمعیت را در پاکستان پنجابی ها و سندی ها داره و بعد از او پختون ها داره و بعد از او بلوچ ها. خب این سه جبهه سیاسی همیشه بعد از به وجود آمدن پاکستان در سال 1947 فعال بوده و به تناسب این فعالیت خودشان در اردو، در مقامات نظامی، در ISI، در جاهای مختلف حضور داشت. من حکومت پاکستان را یک حکومت یک دست نمی بینم. یعنی مثلا بحثی را که در افغانستان دنبال میشه، حمایت از طالبان، با وجود آمدن به اصطلاح تی پی پی، بخشی از حکومت پاکستان پشت طالبان افغانستان و پشت طالبان تحریک طالبان پاکستان هستند و بودند، اما بخش دیگری به شدت واهمه داره از تمامیت ارضی پاکستان، از به اصطلاح آشوب در پاکستان، از اینه که مانند پاکستان شرقی و یا بنگلادش ممکن هست روز بخشی از خاک پاکستان جدا شود. و اما در مورد به اصطلاح طالبان افغانستان و سیاست های افغانستان، من همیشه منتقد سیاست های گذشته سیاست مداران افغانستان و سیاست های به اصطلاح سال های اخیر سیاست مداران افغانستان بودم و هستم. اینها حساسیت های را به پاکستان ایجاد کردند که اونا مجبور هستند برای تمامیت ارضی خودشان دست به کارهای بزنند. در اینه که طالبان زادگاهشان و تولدگاهشان پاکستان هست هیچ شک وجود نداره. در اینه که بخش از اردو، بخش از ISI و بخش از به اصطلاح مجلس و بخش از حکومت پاکستان پشت طالبان هست، هیچ گونه شک و تردید وجود نداره، اما ما باید بفهمیم که کدام بخش پشت اینا هستن. و بنابراین من فکر میکنم که سیاستگرانی که در افغانستان به اصطلاح سیاست میکنن در آینده متوجه این باریکی باشن که چه کسانی در پاکستان پشت طالبان هست و چه کسانی از حضور طالبان، از قوی شدن طالبان افغانستان و پاکستان نگرانند و به این تناسب میتونن سیاست های خودشان در مرابطات خودشان در با پاکستان ها تنظیم بکنن.
تشکر جناب آقای مبلغ.
من جلالی سبیو بلا پختنه بدغه غیر نظامی ارخ کی ویم تام وست په خپل خبرو کې په پرونی خبرو کې البته یو موضوع ته بل مشاره کړی دی چې د افغانستان سیاسي نه مخاطب کړی دی چې هر مسایل باید دوی په خپل دننه د داخلي مسایل باید دوی په خپل حل کی او د امریکا د مداخله پرته دوی باید د مسایل حل کی. په داسې حال کې چې کسړې تیرو تلاش یو مثال ورکی انتخابات هغه پروسه و چې مستقیما امریکا پکې په حساب مداخله وکړه او یو د یو ناورین مخه د سیاسینو د اصطلاح لا قرار چې د یو ناورین مخه په افغانستان کې ونی و چې ټول افغانان شهید او پاغه بدیر نه پیچو. اوس د امریکا د افغانستان په وړاندې د امریکا په سیاست کې څه بدلون راغلی دی که څنګه چې افغانستان یو حالت ته رسیدلې ده چې اکثرا د یو ډیالوګ غوښتنه کوي، طالبان ډیالوګ ته نه حاضرېږي، اما امریکا ته چې سترګې اوړي دوی وي ځکه چې دوی د خبرو سابقه لري د طالبانو سره، طالبان د دوی په د توافقنامې له مخې په افغانستان واکمن شو چې امریکای په راس کې و د خبرو، اما اوس وي ځکه هغه یو داخلي مسله وه، اما اوس وي چې مسایل تاسو خپل حل کوي پرته د امریکا یا د نورو هیوادونو د مداخلې نه. دې کې تاسو څه وایئ؟
زه داسې اسکول غواړم چې دغه هر ډیالوګ او هر برنامه او هر پروګرام ځانته یو ستراتیژي لري، یو پالیسی لري او یو طرح لري، جامع طرح لري. د یو میکانیزم په اساس باندې تاسو کولای شي چې دا یو خطرناک او دا یو پیچلی موضوع لکه د افغانستان چې دغه د 50 کلونو راپدې خو دوام لري دته د پایټ کې چې د خپل افغانان سره متحد شي، چینی او تحمل پذیری یا گذشت اختیار کی او یو بل سره ومني. که تاسو دا فکر کوئ چې په خپل افغانان به دا کار وکړي، بله دا افغانان دا وړتیا لري، ولیکن په کم میکانیزم، په کم تضمین، یعنی دا منځګړي به څوک وي؟ ګوره په ابتدا کې دغه وضعیت چې څنګه راغی، هغه د اویاوي لسیزې په وخت کې زه تاسو ته وایم دا موقته اداره د انتقالي دوره همداسې انتخابات چې تاسو ورته اشاره وکړه دا چې رامنځته شو پدې کې نړیوال ټولنې عمده رول درلود، مثبت رول پکې ولوباوه. نو کله چې موږ او دایم ویل چې موږ امنیتي او زموږ نظامي او پوځیان افغانستان ته راځي تر څو پورې چې دغه وضعیت مهار کړي او په ابتدا کې دا ګنګوسیوي چې د مافیزین د سولو د ملل متحد هغه راځي دلته په افغانستان کې دغه وضعیت به مهار کړي او دا وایي په شتون کې به افغانان په خپله سره کینی او په یو ټغر سره به د دې خپل لغه موضوعات ته د پای ټکی دی او یو څلې ته برسي. تاسو سره چې بل سره دا وضعیت داسې شو ګورې دغه اوس کله چې دغه د امریکا د حکومت استازي په افغانستان کې دغه مسائل یادوي، دغه څو ورځې مخکې ما د استاد سیاف خبري واورېدې د ټویټ لاري چې د خپل مستقیما وختونه تړي وا ویلي و چې د دغه خبر نه راکته شي طالبان ته ویلي. زه په دې باندې باس نه لرم چې استاد سیاف څوک دی، چی کړی دی او څه کوي، ولې کله چې خبره سیاسي نه ته مراجعه دغه کیږي متوجه کیږي نو هغه هم سیاسي شخصیت دی هم جهادي شخصیت دی. نور خو موږ څوک سیاسي نه پیژنو، نور سیاسي، اما د طالبانو عکس العمل دفتن دا و چې زه ډیر افغانم، ډیر افغانم په همدغه سي لهجه باندې او په همدغه سي کرښو باندې لیکلي و چې زوړ غویای کنجاره په خوب کې ګوري. یعنی تاسو بیا هم دې ته لیواله ستاسو چې راشي او قدرت ترلاسه کوي، له موږ سره په قدرت کې شریک شي، تاسو طالبانو به چارواکو خبره زه تاسو ته کوم. طالبان په هیڅ عنوان مذاکرې ته نه دی حاضر، طالبان په هیڅ عنوان د مذاکرې دروازې نه خلاصوي، بلکې دنیا ته وزر کوي، تضرر کوي چې دوی سره تعامل وشي او دوی پر اقلیت وپیژني.
بیا وایم چې تر څو پوری ملي مشروعیت ونلري بین المللي مشروعیت نه تاسو تر څو کوي او نه هغه معنا لري. اول به د افغانستان ولس سره تاسو د مذاکره په ټغر باندې کېنی، ورسته لا هغه نه د نړیوال په دې ایسه کې هغه د ډیپلوماټیکو اصول په اساس د یو هیواد او د یو نظام او د یو دولت سره
طلب پالیسی غره. مننه جلال صاحب. آصف صاحب د خبرونه روسي شیبیری نو روسي پختنه به ما
بله. ساعت فقط 6 دقیقه به ختم برنامه مونده، خواستم برنامه را جمع بندی بکنیم با مهمان محترم جناب آقای مبلغ. با اون چه گفته اومد، با اون چه نگرانی های ایالات متحده، کشورهای منطقه، از حضور داعش و افزایش و رشد گروه های تروریستی است، شما بالاخره نتیجه را در چی میبینین؟ آیا فکر میکنین که این همه امکان زمینه مفاهمه و مذاکره را بازخواهد کرد، یا برعکس این بسیار نقطه آخر است که همه راه های مذاکره را بالاخره به بنبست میکشانند؟
خب 2 سال و اندی از حکومت طالبان گذشته، شما هیچ گونه انعطاف، هیچ گونه نرمش، هیچ گونه میل به مذاکره، هیچ گونه میل به تغییر در دیدگاه های طالبان را شاهد نبودید و نخواهید بود. یعنی ممکن بود که در اوائل یک عده از دوستان خوشبین بودند به ای که طالبان حداقل خرد سیاسیشان توسعه پیدا کرده باشه و تا حداقل بتانند به اصطلاح بر اساس یک خرد سیاسی، بر اساس نفع و زیان، چرخش در سیاست های غیر مناسب خودشان نشان بده. اما امروز همه ما و شما شاهد هستیم که طالبان هیچ گونه دیدگاه دیگری را بر نمیتابه غیر از آنچه خود به آن معتقد هستند، نه در حکومت داری، نه در نوع سیستم، نه در دیدگاه های به اصطلاح اجتماعی و فرهنگی خودشان. بنابراین من به شخصه از این که طالبان از طریق دیالوگ امتیاز را بده و به اصطلاح تغییرات را در افغانستان راضی شود که با وجود دیگر غیر ممکن میبینم، میمانه این که پس راه بعدی چه خواهد بود. ببینید اگر این گونه طالبان دوام پیدا بکنه، من فکر میکنم که گروه های متعدد اجتماعی به این نتیجه خواهند رسید که متاسفانه و سوگمندانه این واقعیت هست که من عرض میکنم، نه اینه که این خواست ما باشه، ما باز هم به سمت یک بی‌ثباتی و یک جنگ داخلی خواهیم رفت. چرا؟ چیز دیگری، میدان دیگری برای رسیدن به حقوق باقی نمیمانه برای کسی. و اما اینه که جامعه جهانی چه خواهند کرد، امروز باید فهمیده باشه جامعه جهانی که نه با التماس و نه هم با کنفرانس های به اصطلاح سوری میتونن از طالبان امتیاز بگیرن. بنابراین من فکر میکنم مداخله شورای امنیت از یک طرف، فشارهای سیاسی نظامی از طرف دیگر، توازن قوا در افغانستان هست که میتونه منجر به تغییرات
مهمی شد. بی‌نهایت تشکر جناب آقای مبلغ.
بله. جلالی صاحب، وروسته پختنه په توګه، په داسې حال کې چې څومره مخکې هم امریکا دا نظر څرګند کړ چې نور نه غواړي ځوانان د جنگ میدان کې حاضر شي، او له بلې خوا د افغانستان نه د ترهګرو ډلو، خصوصا د داعش ډلو نه د موجودیت او فعالیت نه اندېښنه هم لري، با وجود دې چې د طالبانو د فعالیت نه په دې برخه کې یو څه راضي ښکاري، اما بیا هم اندېښنه لري. له بل خوا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو پخوانی مشر دیوید پیټریس هم داسې اندېښنه ښودلې ده چې ترهګر لا هم په افغانستان کې وی چې تر دې حد پورې فعال دي چې نورو ګاونډي هیوادونو ته هم یعنی د امنیت اړخ نه ګواښ پېښولی شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې اوس کېږي چې طالبان هلته حاکم دي، که چېرته دغه خطر دومره احساسي سیمې او امریکا ته یا متحدینو ته، څه ډول مداخله دوی کولی شي چې مستقیما د جنګ میدان ته هم ځوانان نه لیږي، یعنی هغه څه پوځي مداخله به هم نه کېږي؟ څه لري، څه باید وشي، څه کولی شي نړۍ چې دغه ګواښ مخه ونیول شي؟ فقط یو نیمه دقیقه وخت لرو.
اول خو دا ده چې دغه هیڅوک د جنګ طرفدار نه دي، او بیا خصوصا د داخلي جنګونو چې په افغانستان کې بیا پیل شي، ولې په دې چې افغانستان ولس کړېدلی او زموږ جغرافیه ډېره متضرره شوې ده، او شل کلن هغه لاسته راوړنې نه غواړو چې نور که طالب دي که بل وي چې د لاسه ولاړ شي. یا ولا را دا د چې لږ خپل ځوانان مرالي دي، مونږ ارګیس د امریکا او د نړۍ طرفدار
په فزیکی حضور په افغانستان کې نور نه یو. دا کړهونه او دا ستونزې ټول هماغه سرچشمه و چې بل اخر دغه حالت ته موږ سره ورسې. لارې وجود لري عزیزان په وجه کې په طالب سره د تعامل نور نه کوي. کم هغه څه چې په ایران باندې شوي دي او نورو ترهګرو ډلې چې په نورو هیوادونو کې سرج کړی دی او نړیوالې ورته تصمیم نیولی هماغه دی ورسره وشي. دوی دې د پیشو او د موږک لوبه نه پیلوي. ما ته به وایي چې متوجه اوسه چې غل درځي او بل ته به وایي چې متوجه اوسه چې د کور والا ویښته او ولیدي. دغه مسایل کې چې تل منځ ولاړ شي او په صداقت سره د افغانستان ولس سره مرسته کوي او دغه تندروي او افراطي او تروریستي ډلې له دنیا نه او د افغانستان له جغرافیې نه ورکول غواړي هغه لاره ده. غیر له هغې نه زه فکر نه کوم او دا د اور لمن به تاسې به موږ به مړه یو یا به ژوندي دا به د دنیاوالو دغه ته رسېږي غېږې ته رسېږي او دنیاوال به له دې نه متضر شي.
تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای مبلغ و جناب آقای جلالی جان سپاس که در برنامه با ما بودند. نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردند. وقت خوشی بر هر دو مهمان محترم تمنا داریم.
بله د دوارو مهمانو نه د زړه لکومې په مننه د اوریدونکو نام مننه کوم چې تر دې شی د امریکا غږ آشنا راړي د سپین خبري یا راس خبرونه واوریده. د مهمانو د په مخه خشي د قدرمن اوریدونکو په هم باندې سیمې او نړۍ د خبرونو اوریدو تر راګرځه.
شنونده های محترم سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. مقام های طالبان گفتند که جاو شینگ سفیر جدید چین برای افغانستان امروز چهارشنبه 13 سپتامبر اعتمادنامه اش را به ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان پیشکش کرد. زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در چند پیام پیهم در اکس نگاشته است که در مراسم تشریفاتی که با حضور امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در ارگ برگزار شده بود، ملا حسن اعتمادنامه جاو را پذیرفته و به وی خوش آمدید گفت. با گفته مجاهد سفیر چین از ماموریت جدیدش در افغانستان ابراز خرسندی کرده است. در تصاویری که مجاهد در اکس نشر کرده است دیده می شود که از سفیر جدید چین با تشریفات ویژه استقبال شده و گارد خاص تشریفات ارگ از وی پذیرایی می کند. تا کنون هیچ کشوری به شمول چین حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و این نخستین بار است که سفیر یک کشور خارجی رسما اعتمادنامه اش را به رئیس الوزرای طالبان پیشکش می کند. دیوید پیتریس، فرمانده سابق نیروهای ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده در افغانستان می گوید که تروریستان از افغانستان تا حد امنیت پاکستان و برخی کشورهای همسایه را تهدید می کند. او در یک مصاحبه ویژه با صدای امریکا گفت که طالبان به توافقنامه دوحه پابند نیستند، زیرا آنان نه تنها به رهبر گروه القاعده جای داده بودن، بلکه او در یک خانه امن در نزدیکی قصر ریاست جمهوری در کابل زندگی میکرد. این در حالی است که مقام های پاکستانی نیز با ابراز نگرانی از حکومت طالبان خواستند که حملات تروریستی به این کشور را از خاک افغانستان متوقف کند و به مسئولیت خود در این زمینه عمل کنند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان با نشر گزارش گفته است که در نیمه سال اول روان میلادی حدود 710 هزار مهاجر افغان از ایران به گونه داوطلب یا جبری به افغانستان برگشتند. بر اساس این گزارش که امروز چهارشنبه نشر شد، از این میان 310 هزار نفر کسانی بودند که مدرک رسمی اقامت و سفر به ایران را نداشتند. در گزارش آمده است که ارقام سال 2023 نسبت به مدت مشابه در سال 2022 16% افزایش را نشان می‌دهد. مقام‌های ایرانی هنوز در مورد نقض حقوق بشری مهاجرین افغان که از آن کشور اخراج شدند چیزی نگفتند. تامس ویس نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان میگوید که افغانستان در حال حاضر با مشکلات متعددی از جمله بحران اقتصادی و نقض حقوق بشر مواجه است، اما تاکید کرد که بزرگترین نگرانی آمریکا در این کشور حضور و فعالیت شاخه خراسان داعش است. ویس روز گذشته در صحبتی در مرکز پژوهشی استمسن در شهر واشنگتن دی سی گفت که حملات تهاجمی طالبان بر ضد تنروان داعش خراسان مؤثر بوده و توانایی داعش به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته است. او گفت که کم از کم 8 رهبر شاخه خراسان داعش در افغانستان کشته شدند که به گفته وی شماری از این رهبران داعش در تاکتیک‌های خارجی از افغانستان دخیل بودند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در سفر به تهران با حسن امیر عبدالعیان وزیر امور خارجه ایران و حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان در مورد وضعیت این کشور صحبت کردند. وزارت خارجه ایران امروز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفت که حسن امیر عبدالعیان در دیدار با آصف علی خان درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با اشاره به نقش تاثیرگذار ایران و پاکستان در تحولات منطقه و افغانستان ابراز امیدواری کرده است که این رایزنی ها به صلح و ثبات در منطقه و به ویژه در افغانستان کمک کند. اعلامیه گفته است که وزیر خارجه ایران در راستای کمک به حل چالش های افغانستان تاکید ورزیده است. کیم جون اون رهبر کره شمالی حمایت کامل و به قید و شرط کشورش را برای دفاع از آنچه به گفته او منافع امنیتی روسیه خوانده اعلام کرده است. جزئیات بیشتر را سحر عظیمی میشنوید.
رهبر کره شمالی این اظهارات را در اشاره به تهاجم روسیه بر اوکراین در دیدار امروزش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابراز کرده است. کیم همچنان روابط کره شمالی با روسیه را در اولویت کشورش خواند. واشنگتن ابراز نگرانی کرده که پوتین از این سفر کیم و روسیه به دنبال به دست آوردن سلاح و تجهیزات از کره شمالی است تا در تهاجم ناموجه خود بر اوکراین استفاده کند. ملاقات میان رئیس جمهور روسیه و کره شمالی ساعتی پس از آن انجام شد که به گفته نظامیان کره جنوبی روز چهارشنبه 13 سپتامبر اعلام کردند که پیونگیانگ یک میزایل بالستیک را پرتاب کرده است. لویدرسیز قوای مشترک کوریای جنوبی گفته است که کوریای شمالی یک میزایل بالستیک ناشناخته را به سمت آبهای شرق که به نام آبهای ژاپن شناخته می شود پرتاب کرد.
دامه خبرها، مقام ها در شرق لیبیا می گویند که در اثر سیلاب های ناشی از طوفان دانیال کم از کم 2000 نفر جان باخته و هزاران تن دیگر ناپدید شدند. این در حالی است که عملای نجات امروز چهارشنبه نیز بیش از 2000 جسد را در یک شهر لیبیا پیدا کردند که در آنجا سرازیر شدن سیلاب ها بندها را شکسته و مرحلات منطقه را زیر آب ساخته است. مقام های لیبیایی از آن حراس دارند که شماره کشته شدگان در این کشور که سالها با مشکلات امنیتی و اقتصادی مواجه بوده است از حدود 5000 نفر بگذرد. اداره مهاجرت سازمان ملل متحد گفته است که این سیل خسارات زیربنایی قابل توجهی را در شهر ساحلی درنا به بار آورده و کم از کم 30000 نفر را وارد ساخته است. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که این آسیب ها به حد وسیع است که این شهر تقریبا برای عمله کمک رسان غیر قابل دسترس است. در چند روز اخیر کم از کم 27 تن در اثر طوفان در برخی مناطق یونان، ترکیه و بلغاریا نیز جانهایشان از دست دادند. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد.
درانو آوریدونکو، سپین خبری یار رو راست پراونه با هم دیزی پای تا برسیده در درانو ملمانونه چی با خبرونه که برخواه خسته و در قدرمون آوریدون کنم چی در پیشی بید در امریکا غاق آشنا را دیو خبرونه تقیب کلید در زلو لکو ملمانه نکو خورم ودن تربیم الله باش.
این برنامه به همینجا با پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما نین وضعیت است که همکار ما بومی آشنا و در گردان دیگی میکنن. امید شنونده رادیو آشنا باشید.